سلامونه افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د نړۍ ګڼو مشرانو او سیاستوالو د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د یوې بلې کاري دورې په پار د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، ډونالډ ټرمپ ته د امریکا د 23م ولسمشر په توګه د لوړې مبارکي ورکوي او هیله لري چې د هغه دا دوره امریکایانو ته نیکمرغي او سوکالي ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت لا رسمان د دې خبر تر لیکلو پورې د جمهور رئیس په توګه د ټرمپ د کار د پیل په رابطه څه تبصره نه ده کړې. اخو د سوریې نوی واکمن احمد اشره هم ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس په توګه د ټرمپ انتخاب د هغه پر رهبرۍ د امریکا د خلکو د باور څرګندونه کوي. احمد اشره ویلي ډونالډ ټرمپ منځني ختیځ ته سوله راولي او دوی ورسره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښوالي لیوالتیا لري. د ټرمپ نږدې متحد د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټرمپ ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښولي چې د امریکا او اسرائیلو اتحاد لا لوړې کچې ته ورسیږي. اتاویا کلن ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د امریکا د 23م ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې 1400 هغه خلک وبخل چې د 2018 کال د جنوري شپږمې پر کانګرس د یرغل په جرم محکوم او بندیان وو. د ښاغلي ټرمپ د فرمان په اساس له 1590 تنو یوازې 14 تنه مستثنا دي او پاتې نور به له فدرال زندانونو خوشي او قضایي تعقیب به هم پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ په خپلو کمپاینی غونډو کې ژمنه کړې وه چې د 2018 کال د جنوري شپږمې پر کانګرس باندې د یرغل په جرم محکومین به وبخي. د 2018 کال د جنوري په ګمه د ټرمپ زرګونو پلویانو د کانګرس پر مانی په یرغل سره ګډوډي رامنځته او په اخوډب کې د پولیسو په شمول لک تر لګه 130 رویا کسان ټپیان شول. د ټرمپ زرګونو پلویانو غوښتل هغه وخت په کانګرس مانی کې د پخواني ولسمشر جو بایدن د بریا د تثبیت لپاره د استازیو او سنا جرګې ګډه غونډه مختلفه مخه ونیسي. لازادي رادیو خبرونه ته غواګیاست. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسولګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسولګری پرانستل شي. دا غلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسولګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خو ترمنځ مطرح شوی. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسولګری د طالبانو استازي ته سپارلی او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړي. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات 100 برابر زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د اویا کلونو اړیکو د لمانځلو په مناسبت ویل بیجینګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلی او بیجینګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د 23م ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کپیټل هیل کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلي ټرمپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدرو موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول یې د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډونالډ ټرمپ پرون د لورې له مراسمو وروسته په خپله وینا کې وویل د امریکا طلایي عصر له نن څخه پیل کیږي، له نن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د امریکا طلایي عصر له همدې شېبې پیلېږي. د موږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتک پای ته رسیدلی دی. ټرمپ په خپله وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نورې نړۍ ډېره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. ده د پاناما کانال یادونه هم کړې وه او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار وایي له یوې خوا د ټرمپ وینا ډېره مفصله نه وه او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا لپاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالډ ترامپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالډ ترامپ اوله دوره وه چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامي پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر یې وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کیدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونه قونسلګرۍ چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یو صورت کې به امریکا بیا د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فلم دپاره یو مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دې ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریوي دي، ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي اعلان بکوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې اوڅه وکړي.
ښاغلی ټرمپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل او د جو بایډن اداره یې تورنه کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلی دي. د وویل د بایډن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل، هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به یې ورنه کړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته ور وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت د اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅ کله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د مخدرو توکو کارتلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراری حالت اعلان کړي.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم بعد موسو تله تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي زمو دا څه ده کې زمو په چلو شغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پودکاست کې
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمونو ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې که له هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي دا جلۍ له کومو بدو پېښو سره مخ کېدلی شي.
هغې له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي. په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپار کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید د پلارګنۍ ته ونه وایي. یا خپله دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بلخزه چې نوې واده شوی ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاو تر خوال پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتي هم وکړي اوریدونکو خای تاسو هم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دینه پورته کوي که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق یې څه دي، خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرامه ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي،
داسې موضوعات ما خپله ډېر لیدلې دي او تعداد کسان واده یې څه کړی ده، د واده درې ورځې وروسته یې خسر راځي یا هم خواښي راځي، ورته وایي جیږه څه نو ته پوهېږي کور پوهېږي کار پوهېږي، دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي، دا ورته مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
که راسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کیږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي،
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سره لدې چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره درلودله، سید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. خلک عامه پوهاوی ډیر نه لري، همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هیواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره، دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک ستا حکومت یې غږ نه اوري، وایي کور دې ده ځوان دې ده باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړي، دغلته څومره منفي اثر په دې خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي، د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خفګان باندې هم اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چا ته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. میرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې میرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي. په دې چې نس تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
که راسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه، وایي پیاو ګل نه سرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي، مګر نسي کولای په دې چې تنهایی. ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ خپل لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولای سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبر خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودري د موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانې باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
هیله کوم. ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه یې له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وې، چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سخور کور کې، چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي. یا خپله دی نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي، چې د زوم یا د مېړه خویندې توای آزاد خزی لپاره چی دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی، دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې له هغې سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلی. عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دي، دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطحه ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي. د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده، د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي، د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واخونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولای، خزه ځکه چوپ پاتې کې، خزه ځکه هر ډول ظلم او وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د خزه حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت ته دي د دې ژوند په خطر کې، د دې وژل کېږي. وروسته بلابل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا لپلنکي سړی سره ولیدل شوی، داسې وایي، هغه سې وایي، نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د یا وژل شوی یا ور باندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه دی د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي. خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، ان تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي، د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنې ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که د غږ اوچته وي دی بدنامیږي په ټولنه کې، ځای ورکیږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کیږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي، بله وهل سوي ده. دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه، یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یې، خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي، یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلرګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. یعنې د کورنۍ د نورو غړو لخوا که خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا یې ووهي یا یې وټه کوي، او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي، وهي یې، حتی تر دې پورې لکه تاسو چې ویل سوځوي یې، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي، تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصول ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حکم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته په کار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تاته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځه دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلند کوي یا هغسې چلند کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم، ښځه مې یوه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایئ یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه در کوم. بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه څخه برخمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي، مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي، دویم یو فزیکی برخورد کوي. دغه سي نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغه نه لوستې دي، هغه نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بېلمې نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواخي لري یا نور د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللی. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیروار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعد او په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کوروره.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پته وساتي او تحمل یې کړو، چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي، په دې باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. حتی داسې موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره ورمني، چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم به کړی، مسی تربیه کړی، په ډیر حالاتو کې غږ نه دی کړی، ولی په غو حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د آبرو خبروي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کړ، حتی خاوند د خبر نه ورسره مني، ویزه پیسې نه ونه منه، مته خپل بده ښځه یعنی شاید تا خپل د پیشلور د مورور ته ما پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم درخواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری، مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې، د ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یوه موټر کې ناست وم او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پوهوي، یا په لاس یوه اشاره ورته کوه، یا مثلا یو بل حرکت ته کوه چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث د دوی کېږي چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سره مخ کېږو، نو بیا بېرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید غوی د خانم یوه ضربه ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بده، ټکنالوژي بده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پوهېدل چې جنسي اړیکې څه شی دي. زه شاید خپل د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دنه پوهېدل چې د خپل کور کې د خپل تره د زمانو د خانه همیشه د نه سو استفاده کېدله، تر هغې چې مثلا د دې وخوا نړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلي و چې ګوره نجلۍ دغه شی ده، دغه دي، دغه یې حقوق دي. راشي دا د مثلا د تا د تر د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نه سو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشی کا دا غونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه څه حق دی څه حقوق دی خبري کې بادونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولای شي دوی مبارزه کولای شي د تاسو په خبرو کې ښکاره سوله چې نسی کولی ځکه لی خوانه د کورنۍ لخوا تنبی کېږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغلته دې نجلۍ ته څه کول پکار دي
وره زم دغه ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا حتی د جامعې د خوانه بیرون اجتماع د خوانه استګما ده د ایته یو لکه د بدنامۍ ده زه همیشه ویم چې ګوره یو لک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه په دوی سه کې که موږ فکر وکړو ولې بیا هم ولې دلته بدبختانه نجلۍ قرباني ورکوي موږ چې اکثر کورنۍ کې پاس اکثر قضایې کې چې موږ اورېدلې څه وی که او خو بچه است هیچ عیب نداره یا غلط دی هیڅ عیب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنې توریږي لمنې مثلا داغداره کېږي قرباني څوک ورکوي نجلۍ ورکوي که غږ پورته شي که دې توانمند شي په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه د خوام بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دې مراجعه کړو په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامې او موارد ولرو ولې نشي کولی حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي دا رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي
څه فکر کوئ آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسو قضیو سره مخ شوې یم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړي وي جنسي تجاوز یې پکړی وي یعنې د داسو قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې مامایې حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړی ده ولې بیا هم دغه ویره بایست دو شوې ده که زه ووایم د مامور به څرته ووایي که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړه ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګ هم دي ولې اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوې دي حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي که نور غږ پورته کړه که پورته نه کړه د ځان پیسې کې دا چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکړه په آینده کې دا رقم ته یو کار ورسره ونه شي امکان لري ولې نه
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهولی سي چې دا د تا حق ده او که چېرې داسې وضعیت سره مخکې دي باید غږ دې پورته کړي کله چې یو څوک په دې پوه نه سي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کړه کله چې پوه شي کله چې ورسره بیا خو دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
آزادی ملما
د آزادی ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم زمونږ د نن ورځې ملما ځوان لیکواله فتانه ژوند په دې خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکلا د دې ژوند پاکلا بل دوی نو ورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه ل دینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته دیانی کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایي
مننه ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دغه نه وروسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته ز کابل ته راغلم. کابل کې می زندگی پایل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی. ښځو زده کړې محدودې سولې. بېخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی ماسنو نسو کولی. نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ په 2023 کال کې پاریز کړلو ترینه. ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې پاریز یې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر بدلېدلی و. بیا ما خپله سي وخت مې ضایع نه سي او هغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول د مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر سنیو مې فعالیت شروع کړو. خپلې لیکنې مې خپرولې. دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم. کابل کې کوم چې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل شوه. په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي. ما متاسفانه بد بختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو. بس اوس هم ته رالم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لټ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو؟ ځکه په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده. خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي. ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم. ډېره ناامیده سوم. خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم. ډېره له حده زیاته خفه وم. خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. بیا موږ امتحان به ورکوو. کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله. او ډېره راته کاکیکه ته هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي. خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکړم. امتحان مو ولو دریم سمستر ته تلم. راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړو چې زده کړو بهیر درېدلی دی. بېخي ژړا مې راغله. زه تنها نه وم. زما خور هم وراسره. بس دا یو سخته شپه وه. سخت وخت. خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدې چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله. دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري. نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژندله طبي بخشونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وس لګو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې مور هغه وخت کې زه وم میشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یو ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور ډاکتر شلکو ساتیورځې ډاکتر ووزیر اما کله د وخت په بدلن سره زما سین په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو میشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف په دې حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
فتنه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې همالته د ژوند کړی و وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه هم راته ووایه.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په هلته والته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسېدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم نو زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم خو بس هماغه څه ونه شو
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسېږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنې ما اصلا د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی ځکه ویار کس ځانته شاعر نه سو ویلی بس ما شعر لیکله زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په لنډه کیسه مې لیکله کله چې بیا زه رسنیو ته رانمه دعوت میډیا ته بیا هغلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول دغه ادبي هغه لیکلم کول بیا ډېر وخت کښې موږ مکتب کښې ولو دې کښې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه هم ادبیاتو سره زیاته غولو د حالات داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالي چې کله زموږ ونه سوی ما ونه سوی کولی شي هغه حقوقي برخه بدغو کې موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه جېته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې اوسې موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو دا هم د موږ د غږ د اوچتولو ما د غږ د اوچتولو وسیله ده په اساس باندې مې ما د کوالیفایډ کړ
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقه کې کوي بالکل مستعار
باندې ما لیکل کول نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوس زه نه غوښتم چې خپل خلکو کې هلته مغازون کوو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر همره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته شوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی ولو او په هغه خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم اما په هغه کسانو کې چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم او په هغه خلکو کې شاید زه جرأت ونه شم کولی
فتانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی یوې انجلۍ په او یا هم دی یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې انجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېزې درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی دا اصلون زیدی دا دی به ښه زیدی وینجلې په پرمختګ باندې او بد اغېز لري ته وایي د پرمختګ مخه نیسي دا وایي سره انګیزه کمایي هغوی ته زیات ستونزې پارجي کیسې هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره او داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي دا زندګي ډېره سخته زندګي ده کوم چې افغان ښځې تېروي کوم چې افغان نجونې تېروي دا یو بد حالت ده واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی یو افسوس وړ حالات کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري نو باید د دغه دپاره کار وسي باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې د ښځو د پرمختګ په مقابل کې نو که داسې وي چې ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي د خپل فکرونه لږ سم کړي نو دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي د ادب په برخه کې د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو پی ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو د پاره کړي وي نو کولای شي له اوریدونکو سره شریک کړي.
خوشحالم دی
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپی بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري، لیکنې کوي، وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وکړو په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره پلان هم نه درلوده، ځکه چې زیات خرچه راتله، دومره موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسته د هرو دریو میاشتو کې وګڼه اوسته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکو انتخابوي، ډیزاین وي، بیا په آنلاین بڼه د مجلې په شکل ورته خپروي. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو، مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغې ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښویي، ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ خپله یې مخته وړو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کې لنډ را ته وایي؟
ځوان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، چې په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارکو وکنم یو زندانی سوانده که مجرد.
فتانه جانې، که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډیره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی، دا به درته ووایم. زما وطن زو ته دواړه یو رنگ یو زما وطن زو ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخصوم رسپیر دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتی په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي